دا مشال رادیو ده په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کلی وایم. دا خبری سات ته په روان خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو هر سره مخ کې د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی د لادرک بلوچستان د اتحادیه د حکومتي کمیشن راپور رد کړی دی. په ثوابي کې د تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی او د امریکا او برتانیا ځواکونو په یمن کې د حوثی یاغیانو پر اهدافو بمباری کړی ده. اوس د خبرونو تفصیل. د لادرک بلوچستان د اتحادیه وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د لادرک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن رپورت مسترد کړی دی. سپریم کورټ ته په وړاندې کړل شوی حکومتي رپورت کې ویل شوی چې په بلوچستان کې د لادرک بلوچستانو شمیره 2025 ده چې 2024 اتیا پکې بیرته خپل کورونو ته ستانه شوی دی. خو د لادرک بلوچستانو اتحادیه وای د شمیره په زرګونو کې ده او په دوی کې د ډېرې مړی هم مندل شوی دی. په دا غاړه پرون مشال لوسر په خبرو کې د لادرکه بلوچستانو د اتحادیه مشر ماما قدیر بلوچ ویل چې کوم لادرکه کسان بیرته راستنیږي هم نو زیاتره پکې ذهني مازوران دي.
تقریبا 8000 کسان دا وخت به درکه دي دا رنگ راځي مشر رجسٹرډ کوي دا اوس نو اسلام آباد کمیشن ته استولې اوس نو ځای هم مجاستو اقوام متحده ته استو امینیسټری انټرنیشنل ته استو.
خو بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزی د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې په صوبه کې د محل سالور سوا او دوش پېته کسان لا درک دي چې ځینې پکې د وسلبال ډلو سره ملګری شوي او ځینې بیا بهرني هوادونو ته تښتیدل دي. وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز داش میری ردبی او د کال 2009 رئیس یې د جبري لا درک خلاف د احتجاج په توګه د کوټه پرېس کلب مخې ته احتجاجي کمپ هم لګولې دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فروری پر اتمه عام انتخابات ترسره کیږي په ثوابي کې تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي چې نه پیژندل شو وسلوالو پرون په ثوابي اډه کې په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د نومان شاه خالد په ګاډي ډزې کړې دي او هغه وژل دي. د پولیسو په وینا بریدګر په تیښته کې بریالي شوی دی. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه منلې. دا پیښه له هغې څو ساعته وروسته رامنځته شوې چې په شمالي وسان کې یو آزاد انتخاباتي کاندید کلیم الله په ګډون درې کسان وژل شو. په همدغه ورځ په یو بل برید کې د بلوچستان په تربت کې د مسلم لیگ نون کاندید هم زخمی شوی وو. د یادونه وړ ده چې تیره اونۍ د بلوچستان په ټپي سیمه کې د قومي اسمبلی د پخواني غړي او ملي جمهوري غورځنګ د مشر محسن داوړ په کاروان برید هم شوی وو. د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د جسټس اعجاز الاحسن استعفا منظوره کړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یوه اونۍ کې دننه استعفا ورکوي. جسټس اعجاز الاحسن پرون ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې د څوکۍ پرېښودو وجوهات نو ښودلي. خو لیکلي وو چې د سپریم کورټ د جج په حیث نور کار کول نه غواړي او د عین لاندې له خپل څوکۍ استعفا ورکوي. د ولسمشر ماڼۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جسټس اعجاز الاحسن د اساسي قانون 109 او 206 یو ماده له مخې استعفا ورکړي او ولسمشر د نگران وزیر اعظم انوار حق کاکړ په مشوره منلې ده. اعجاز الاحسن د روان کال په اکتوبر کې د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کاري موده تر پوره کېدو وروسته د سپریم کورټ تر ټولو مشر جج پاتې کېده او هغه به چیف جسټس جوړېدو. د اعجاز الاحسن د استعفا وروسته به جسټس منصور علي شاه په اکتوبر کې د سپریم کورټ چیف جسټس وي. د جنوري پر لسمه د سپریم کورټ یو بل جج جسټس مظاهر علي نقوي له خپل څوکۍ استعفا ورکړې وه. په نوموړي د درغلي او د تورونو یو مقدمه هم د سپریم جوډیشل کونسل تر اوریدنې لاندې وه. په هغه مقدمه کې پر نقوي تور پورې شوی و چې ځینې جایدادونه او مالی حسابونو تر ګټل شوو پیسو زیات دي. خو نوموړي پر هغه لګول شوي ټول تورونه رد کړي ول. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور ورکولو منځوري ورکړی ده. د پاکستان مالیه وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د آی ایم ایف اجرایوي بورډ د جنوري پر 11 د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لومړی بیا کتنه بشپړه کړه او هغه هیواد ته یې په سمدستي توګه د 200 میلیون ډالرو د ورکولو اجازه ورکړې ده. پاکستان له هغه وخت راهیسې د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په پړاوونو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې دولتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره په هغه هیواد کې د انرژي بیې لوړې شوې دي. پاکستان له 2009 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور درې کلنې تړون لاسلیک کړی وو. او امریکا او برتانیا په یمن کې د حوثی یاغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر لورد آستن پنځبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په سره سمندرګي کې په نړیوالو بیړو د حوثی یاغیانو د بې ثباتوونکو او خطرناکو بریدونو په جواب کې د امریکا او برتانیا فوج د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو د کنټرول لاندې سیمو کې پر فوجي اهدافو بریدونه ترسره کړي دي. آستن خبرداري ورکړه چې حوثیان خپل بریدونه ونه دروي د ډیر نور تاوان سره به مخ شي، خو حوثی یاغیانو ګواښ کړي چې د امریکا او برتانیا له هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلی کښتۍ هدف ګرځوي. ایران هم په حوثی یاغیانو باندې د بریدونو په غبرګون دا کار د یمن د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا سرغړونه بللې ده. دا د مشالو لوی خبرونه خبرونه مله مشال اړې واوریدل او کچر را سروان غړي تر پای پاته شي نو د نورو پټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د بلوچستان حکومت د لادرکا بلوچستان د خپلوانو د اتحادیه لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړي رپورټ رد کړي دي. شنن کې وای باید حکومت دا مسله جدي واخلي. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انوار حق کاکړ په پیښور کې پولیسو ته په وینا کې ویلي چې وسلوالو ته سخت جواب ورکوي. خود سیاسي چارو یو شنون کې په دې اړه سر نظر لري.
دغه وجوهات معلوم کی چې دا قسم له واقعیاتو مخنیوي به موږ څنګه کوو او دا واقعیات کیږي نو کومې خامې دي، حکمې کوتاهي دي چې موږ د دې مخنیوي تر اوسه پورې نشو کولای.
د پاکستان یو شمیر ګوندونه په دې اړه باور لري چې ګواکې د فروری پر اتمه به اعلان کړي انتخابات په رښتیا هم په خپل نیټه ترسره شي. ځوانان له انتخاباتو څه تمه لري؟
څوک د پښتون د پاره خبره کوي، د پښتون د امن د پاره خبره کوي، د پکار د چمنګ ټول هغه ته اوټ کاست کو
مصلي حالاتو کې چمنګ ګورو دا کوم سيناريو روانه دلته امید نشته دي.
دا او نور سره د شننلو او تبصرو در خبرو ل مشال رادیو سره اوسې. مشال لري تاسو غوږی خبري ساتي او څنګه تاسو خبرونه کوم باوریدل. د بلوچستان حکومت د لادرکا بلوچستان د خپلوانو د اتحادیه لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړي رپورت رد کړي دي. د اطلاعاتو صوبای نگران وزیر په هغه رپورت کې وړاندې کړي شوې شمیري بي ځای بللې دي. د دوی په وینا دومره خلک نه دي لادرکا لکه سمره چې بلوچ فعالان ادا کوي. خو د لادرکا بلوچستان اتحادیه بیا د بلوچستان د صوبایي حکومت دا غبرګون غندلې او رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې رسو کې د بلوچ لادرکا کسانو موضوع له هغې رسو توده شوه چې بلوچ افعالانو له تربت څخه اسلام آباد ته لاریون وکړ او هلته یې پر لتوهلې دي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال لوی خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیه وایس پر بلوچ میسنګ پرسن لوري په دې ورستوي کې د پاکستان و سپریم کورټ یا سترې محکمې ته وړاندې سوي هغه حکومتي رپورټ په کلکه سر رد شوی دی. په کوم کې چې ویل شوی دی چې په بلوچستان کې په تیرو دولس کلو کې 2252 کسان لادرکه شوي دي. په دوی کې 2204 اتیا کسان بیرته خپلو کورو ته راستانه شوي دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان څخه د جنوري په 10 منټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت ویلی وو چې په صبح کې 422 کسان داسې دي چې هغه وسم لا درک دي. په دوی کې د نوموړي په خبره زیاتره د وسلوالو ډلو سره په غرو کې دي او ځینې بیا و بارانه هوادو ته تښتېدلې دي. خو د وایس پر بلوچ میسنګ پرسن مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ د جنوري په 10 منټه د مشالډو سره په خبرو کې د جان چگزی دا اداوی په سختو ټکو سره رد کړي او ویل چې کوم لادرکه خلک بیرته راستنیږي په هغه کې زیاتره په زینی توګه مزوران سوي دي.
تقریبا 8000 کسان دا وخت به درکه دي زیاته یو دا رنگ دا خلک دا راضي دا هم به درکه دي دا رنگ راضي مشرر رجسٹرډ کوي دا رنگ خل 70000 دي او 8000 دي دا نن د دې ورور ناس دي دا اوس اسلام آباد کمیشن ته استولې اوس نور ځای هم موږ استو اقوام متحده ته استو امینیسټ انټرنیشنل ته استو دا رنګ رجسٹرډ کسان اویا زره دي
او څو کسان ما راغلي دي بیرته خو
2019 نن پورې 1500 کسان راغلي دي اول مهیش په دې ته یې لکړي دي نومي محمد عارف دي د دې کور معلوم دي ناتا دي نه پتا دي ولې ذهني طور دی بالکل ختم شوی
په دې اړه مشکل ده بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبای وزیر جان چگزی سره تماس ونیوی نو هغه د جنوري په 12 نیټه مشال ریډو ته وویل چې په پاکستان کې د فاته لادرک کسانو شمیره یوازې 800 ده کوم چې د دې خبره ده د هندوستان برتانیې او په امریکا کې د لادرک کسانو د شمیر په مقابل کې ډیره لږ ده
کمیسیون چې کم جوړ شوی وو د هغو فیګرز کم سي پر حقیقت باندې ولاړ دي د پاکستان د ستري محکمې ته وړاندې کړي دي د هغو لمخه ټوټل 10,000 لادرک کسانو په دې کې 8,000 برته پیدا شوي دي په مجموع کې د پاکستان ټوټل کم لادرک کسان دي هغه تقریبا 800 ګڼل کیږي د دې رپورټ تر مخ او د بلوچستان پاک لوی کیږي چې 400 کسان دي په دې 400 کې اکثریت چې دي د هغه کسانو دي چې هغه اورپکې دي او هغه یا په نور هوادو کې یا څوک مړسول تقریبا اویا عملی کړی دي په دې کې 200 عادي وګړي وژلي دي او تقریبا 40 د حکومتي ځواکونو ځوانان وژلي دي نور نو چې کم شمیره چې هر څوک وایي دا هغه څه بنسټ نسته
په پاکستان کې د لادرک کسانو په اړه د ټاکل شوي کمیشن لخوا په دې وروستیو کې یو رپورټ و سپریم کورټ ته وړاندې شوی دی په کوم کې چې دا هم ویل شوی دی چې په پاکستان کې تر ټولو زیات لادرک کسان د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري چې شمیره یې د رپورټ له مخې 4,015 ده خو دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د لادرک کسو کسانو شمیره د حکومت د شمیرې څخه زیاته ده لکن چې څومره حکومت شي یا مني د هغو کسانو د میندلو لپاره په کار دي چې ځانګړي ګامونه پورته کړل سي په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي دا حکومت و دې ستونزې ته په سنجیدګۍ سره پاملرنه وکړي نو دا هوارېدلی سي
نو بای سونه دي هغه راولي په کوټ کې دغه پیش کی کاغوی وایي 500,000 تاسو وایز نه 500,000 نه دي سل کسان دي اصل کسان چې دی په هغه کې ورته وایي چې دا چې په افغانستان کې ناست دي دا په ایران کې ناست دي دا په سویزرلینډ کې ناست دي دروغ دي دغه خو وایي که ګورنمنت یا د ګورنمنت یو اداره چې دی هغه ګوریزان دي نو خو بیا خلک د چا خبره مني دغه خبره مني چې دا په زراو کسان کې دي او زموږ په انفارمیشن کې دا دي ګای وخت چې هغه ناراض چې بلوچستان دي چې په لندن کې ناست دي که سویزرلینډ کې ناست دي د هغوی سره چې کوم خبرې کوي هغوی لیستونه ورکی دوی منی چې او موږ دای لکو 500 د 1600 د 1600 د دغه د کدوی دا منی کوټ کې دا و منی کدا مسله همیشه د پر دا ختم سی
د دې وړ ورده چې د وایس پر بلوچ میسنګ پرسن لخوا د کال 2009 رئیس د احتجاج په توګه د کوټ پرس کلب و مخته احتجاجي کیمپ لګیدلې او د یخنی په موسم کې د درو میسل لپاره دا کیمپ د کراچي پرس کلب و مخته بدل شي خود ماما قدیر بلوچ په خبره چې د دوی احتجاج 1300 ورځو څخه اوس اوښتی دی دغه وروسته کله چې د ماما قدیر بلوزوی جلیل ریکی څوک چې په یو بینک ملازم وو په کال 2009 کې د کوټ څخه لادرک شوی وو او درې میاشتې وروسته مړی مندل شوی وو ځکه چې د لادرک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن په یاد رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې په هواد کې د لادرک کسانو 291 مړی په تیرو څو کلو کې مندل شوی دی
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقې ډیر اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
مشر اړید تاسو غوږی د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلی چې وسلوالو ته سخت جواب ورکوي. نو موري پرم په خبر کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې وسلوال بیګونه خلک او ماشومان وجني خو دوی ترې نه ویریږي. نگران وزیر اعظم ځاتا کړ چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. نو موري دا سرګندونی په داسې محل کړی دی چې روانونه په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو دریو جلا جلا حملو کې تر لسو زیات سرتیری وژل شول او یو شمیر نور ژوبل شول. نور تفصیل له خبره غلام غوس راکوي.
په پولیسو د روستیو وسلوالو بریدونو په تناظر کې انوار الحق کاکړ د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه چې وسلوالو د امنیتي سرتیرو ترڅنګ بیګونه خلک او ماشومان هم وجلی دي او ریاست به د دوی په ضد خپل ځوابي عملیات جاری ساتي.
اس شهر مې 25 قتل کیه انہوں کس نبی کے نام پہ
پدې خار کې دوی ماشومان وجلی دي. د کوم نبی په نوم دوی هغه ماشومان ټوټه ټوټه کړی وو. د دوی نه مونږ نه یری وو. کلس بریدونه کوي نو زر واری به جواب ورکوو.
10 حمله کریں گے 1000 بار جواب دیں گے.
د خیبر پختونخوا پولیسو ته په وینا کې انوار الحق کاکړ د وسلوالو بیانیا ناسم و بلله او پولیسو ته په مخاطب کولو سره یې زیاته کړه چې پر روان دی جنگ کې تاسو د سمی لاري په اعتماد او یقین سره خپل مبارزه جاری وساتئ او حکومت د ترګری په ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. په امنیتی حالاتو نظر لرونکي خبريالان او شینون کې وایي پولیسو ته د وزیر اعظم انوار الحق د ډاډګیرنی او د وسلوالو په ضد د پولیسو د قربانو او عقیدت د پیرزوونو د وړاندې کولو ترڅنګ د پولیسو د استعداد او مراعاتو زیاتولو ته هم پاملرنه پکار ده او د ترګری په ضد کوټری تګلارې جوړول پکار دي. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
د وزیر اعظم صاحب دوره خو خپل ځ باندې ښه خبره ده. مطلب دا ده چې یو طرف ته غم راځي د خیبر پختونخوا د حکومت سره د پولیس ډپارټمنټ سره، بل طرف ته د هغوی حوصله اوچته ول او د هغوی بتا د شفقت او د مینې او د همدردۍ اظهار کول په هغه والا باندې بالکل بجا او صحیح ده. خو په کار دا ده چې زمونږه کم دغه شانتي مشران راځي نو په زیر دی چې هغه صرف غم راځي او کې د پولیس ډپارټمنټ سره هغوی له په کار دي چې هغه دغه وجوهات معلوم کړي چې دا قسم له واقعیاتو مخنیوي به موږ څنګه کوو او دا واقعیات کیږي نو کومې خامې دي حکمې کوتاهۍ دي چې موږ د دې مخنیوي تر اوسه پورې نشو کولای. هاي کم د جدید ټکنالوژي او نوي هتیار چې د پولیس له ورکول دي، کم قسم له تربيت کمې دي، کم قسم لا په ګوریلا وار کې انټرنیشنل ایکسپیرینس شه ده، دا غینه به موږ څنګه फायदा اخلو.
خبريال شمیم شاهد وای د وسلوالو د فعالیتونو قابو کولو لپاره د پولیسو او استخباراتي ادارو شریکه همکاري زیاتول پکار دي او د کوټري تګلاري جوړولو لپاره سیاسي مشرانو سره هم مشاورت پکار دي.
بد قسمت نه د ریاست پاکستان کوټلي پالیسی نشته د ترهګرۍ د ختمولو لپاره، د تشدد ختمولو لپاره، د اولسو د پوجانو د پولیسو د تحفظ لپاره. غټه مسله دا ده چې په ریاستي ادارو کې ډېر زیات اختلاف دی، تعاون نشته، کوآرډینیشن نشته. دا اعتماد بالا بال کیږي چې سیاسي مشران مخې ته راشي. سیاسي مشران د بد مرغ پریدي نه.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د خیبر پختونخوا پولیسو ته په داسې محل ډاډګیرنه ورکړی ده او د دوی د قربانو ستاینه کړی ده چې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د جنوري په اتمه د پولیسو په یو غاړي په بمی برید کې د مړو شمیره اوس اتو ته رسیدلې ده او د باجوړ د بمی برید نوړاندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پولیسو او نورو امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوې دي او په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د 2023 د راپور تر مخه تیر کال په پاکستان کې په مجموعي توګه د وسلوالو په فعالیتونو کې د 90% نه زیاته اضافه ریکارډ شوی و.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
مشر لري تاسو غوږی تیر د خبر ضلع د پولیسو د مشر له دفتره د کارکردګۍ په خپور شوي کلنی رپور کې ویل شوي دي چې په تیر 2023 کال کې پولیسو په هغه ضلع کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي او په دې رستو کې تر ډېره حده امنیت پر ځای کړی دی. بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالانو ویلي دي چې هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي او هلته په تیره موده کې د نامنې ګڼې پیښې رامنځته شوې دي او ولسي وګړي هم اوس هم په ویر کې ژوند کوي. نور تفصیل له خیبره فرحات شینواری راکوي.
په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په محل پاړه جمرو تیراو لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1503 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي. د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورت کې ادعا کړې چې په دې ضلع کې د عملیاتو په محل خواوشه 1000 تمانچې 1.5 اس ام جی ټوپکې څه باندې 2000 دانی کارتوس 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه 455 مارټر ګولای 220 ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امنو امان صورتحال تر ډیر حد پورې خښوي. د پولیسو دا رپورت لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال سباندې 3000 کیلو چرس 2500 کیلو هیروین 1200 کیلو آی یا میتم فیټامین او سباندی 4000 گراما مختلف کیمیاوی مواد هم په خپل ولکه کې خستی. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشئی توکو خرڅونکو پر ضد کاروایانه کړي وي خو دوی ترې مطمئن نه دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې هدف فی وژنی شوی او بیا د نشئی توکو په استعمال کې هم څه کمای نه راغلی.
او بل د امن او امان په بوره کې چې دوی چې دوی وکول کې امن او امان په دوی وکول کې څومره ټارګټ کېلنګ شو په دوی وکول کې څومره خلک ورک شو ټولو نه غټه بدامنی خو دا چې بوره په چوک نه خلک چات شي بیا نه پولیس روي نه دی بل چې سره پاتې من لګيږي نو امن او امان دغه څنګه برقرار کړي چې امن او امان دومره خ دای په تیرو کې اپریشن شروع دی خلکو کړي کړي په جمی کې په خیمو کې اوسيږي او سرو سامان لکه هیڅ سہولت وته نشته میدان کې به تاسو کتلی وي چې ورس پورس ایسیون زیوتیږي پورریون زیوتیږي نشایون زیوتیږي دغه کوم ځکه کنټرول په باندې وروسته په کور و چې کوم دای په داشي کې کمای روتلای دی ایسو ډیلرونو کمای روتلای دی ایسو چې کم څکوي چې هغه کم دی.
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وای چې په باډه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویاره کې ژوند کوي
د بتخوره کلونه د سرمایدارو لکیږي د کوربوريونو لکیږي نو په چپ کنځو کې امن نیوی غسر مې له خطرې ویل کسنګ تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو په ومو کې ډېر زیات تشويش ته قومي مشر وو جوړ شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیت بدلو کا کې وشول.
په 2023 کې د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې د تحصیل په ودانه په ځانمرګو بریدونو کې لکتر لگا سلور تنه وژل شوی وو او په جمرود کې په یو جماعت کې د 14 په پیخه کې د پولیسو یو اډیشنل اس اچ او وشل شوی وو او همدارنګ په تیرا کې په یو شمیر پیخو کې د پولیسو اف سی زواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشاړو ته تاسو وګورئ د پاکستان حکومت وايي پر امنیتی ستونزو سربېره به عام انتخابات په خپل ټاکل شوی نیټه یعنی د فروری پر اتم کېږي. د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي په اسلام آباد کې انتخاباتي کمیشن له غړو سره تر ملاقات وروسته ویل چې په 2008 او 2010 کلونو کې د انتخاباتو پر مهال امنیتی حالات د اوس مهال پرتله زیات خراب ول، خو د هغې سربېره انتخابات شوي ول. دا په داسې حال کې ده چې په دې رسو کې د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو پر احتمالي نوماندانو بریدونه شوي چې ځینو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتی ده. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي دی چې په ملک کې به انتخابات په خپل ټاکل شوی نیټه ترسره کیږي. سور زوړاندې په سینټ کې د انتخاباتو ځنډولو په اړه یو قرارداد منظور دونه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه ځنډول کیږي او صرف الیکشن کمیشن اف پاکستان دا اختیار لري چې په دې حق له کومه فیصله وکړي. په لسمه جنوري د الیکشن کمیشن اف پاکستان د یو غړي د لیدو نه پس تیزل بیا په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړو او خبریالانو ته د هغوی د پوښتنو په ځواب کې وویل انتخابات پر تجارت پورس پاتم فروری ترسره کی مونگ تردے پہ خراب حالاتو کے انتخابات کری دی وہ سوزر دوزر اتم اور دوزر دیر لسم کالون نا ڈیرا خدا ما چا حلف واقستو او پسوا دا کبینی غون ڈوشو انو خاقینا تر اوسا پر مسلسل دا الیکشن کمیشن سر پر ابیتا کیم چی سیاسی گندونا دخپلو حتمی کندیدانو نمون اعلان کری نو انتخابی حل زلے بہم زیادتی شی اوس خو چاته هم معلومه نه ده چې ګوند به ټیکټ ورکوي که نه. زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه حالې ځلې شروع کوي. په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی وایي چې د امنیت د وضع په اړه د وزیر اطلاعات خبرې سمې دي، ځکه چې په 2008 او 2013 کې ترهګرو حملې او چاودنې ډېرې زیاتې وې او په سوونو خلک پکې وژل کېدل، خو دا ځل د انتخاباتو د ځنډولو وجه بله ده.
څومره پرې چې د لکه د امنیت وضع دی یا د امن او امان خبره ده نو یقینا دا یو چیلنج خو دی، خو ما په خیال باندې دینه غټه یو ستونزه چې دی هغه دا دی چې یو سیاسي ګوند چې دی داغه کاونټر کول دی یا داغه مینج کول دی. یعنی زه د پاکستان تحریک انصاف ګوند خبر کوم چې څومره پرې دا سیاسي ګوند چې دی دا کاونټر شوی نه وي، دا مینج شوی نه وي. نو ما په خیال باندې هغه ټایم پرې چې دی په الیکشن باندې چې دی داغه چې کوم مطلب دی لکه دا غیر یقیني کیفیت دی برقرار بھی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان هم دغه نظر لري، خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرني هوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي.
ترې خوشکسمتي دا هم ده د اسټابلیشمنت چې فلحال چې کوم بیرونی قوتونه دي، کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده، ان دوی هم فلحال دا عمران خان نه غواړي. انو دوی ته ود ان دی کنټریم حالات برابر نه دي او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی دپاره حالات برابر نه دي، ځکه دا الیکشن ډیلی دی. نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال دا دی، خو فی الحال صداغه ماته سه آثار نه ښکاري، ځکه چې پی ٹی آئی د منې کول دی سره ټوله منصوبه ټوله طریقې کار هغه ناکام شوه.
سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت ته وځي او د واورو لوځي په 8 فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دی، چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو له ځنډولو په اړه وړاندې کړو. په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو، خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو له ځنډولو سبب شي. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
په کال 2008 کې او په کال 2013 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو، د شتګردي چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو، په هغه وخت کې هم انتخابات شوې دي. نو او باقي د موسم خبره ده، نو دا هم لکه څه خاص وزر نه دی چې هغه په وجه دی دومره یو لوی یو عمل چې روان شوی دی، دومره لوی پروسس هغه دی ودرولی شي یا هغه دی وزنډولی شي. خو به هر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعیه ده، کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاب
بلخ د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حمله وشوه، چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپل دو ساتونکو سره پکې اوجل شو او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلی د پکې ژوبل شو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال رډیو ته تاسو غوږی او د روان کړي نوې برخه ته راوړل تاسو یو څو خبرونو مهمه برخه و. د لادرکه بلوچستان د اتحادیه وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن رپورت مسترد کړی دی. سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی حکومتي رپورت کې ویل شوی چې په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستان شمیره 2025 ته چې 2024 اتیا پکې بیرته خپل کورونو ته راستانه شوی دی. خو د لادرکه بلوچستان اتحادیه وایي چې دا شمیره په زرګونو کې ده او په دې کې د ډېرې مړی هم موندل شوی دی. بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزی د جنوري پر لسمه په پټه کې خبر کانفرنس ته ویل چې په صوبه کې دا مهال اصلور سبا دوه شپې ته کسان لا ترکه دي چې ځینې پکې د وسلوال ډلو سره ملګري شي، ځینې بیا بهرني هیوادونو ته تښتېدلي دي. پتا چل کې چې په پاکستان کې د فروری پاتمه عام انتخابات ترسره کیږي، په ثوابي کې د تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي ناپیژندل شوی وسلوالو پرون په ثوابي اډه کې په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د نوماند شاه خالد په ګاډي ډزې کړې دي او هغه وژل دي. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. دا پیښه له هغې څخه وروسته شوه چې په شمالي وزیرستان او په بلوچستان کې هم په کاندیدانو بریدونه شوي دي. د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د جسټس اعجاز الحسن استعفا منظوره کړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یوه ونې کې دننه استعفا ورکوي. اعجاز الحسن پرون ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې د څوکۍ پرېښودو وجوهات نو ښودلي. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو د پور ورکولو منځوري ورکړې ده. دا خبره د پاکستان د مالی وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. او امریکا او برتانیا د یمن کې د حوثی یاغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن پنچه بنا وخت په اعلامیه کې کړې ده. دا خبرونو لنډیز مو واورئ. د ساسو هم د نور رپورټونو په لور راګرځو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر سمیتا خپل د یوې ونې سفر پای ته ورسول، له غزې بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. انټونی بلینکن د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د غزې تر جګړې وروسته د فلسطینیانو د دې قلمرو د بیا رغونې او حکومتوالۍ په اړه پر پلانونو خبرې وکړې. په غزې کې د روانې جګړې 90 ورځې دا او د حماس تر ولقي لاندې د غزا روغتیا وزارت هلته د مر جوبلې تازه شمیري هم خبري کړې دي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن منځني ختیځ ته خپل وروستۍ بیړنۍ سفر پرون پای ته ورساوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخي امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د مصر له ولسمشر عبد الفتاح السیسی سره په کتنې کې له حماس سره د اسرائیل تر جګړې وروسته د غزې د بیا رغونې د طرحې او د هغې د ادارې په باب د پراخ سیمه ییز ملاتړ په جلبولو کې یو څه بریا ترلاسه سوې ده. بلینکن په دې سفر کې د عرب او اسلامي هیوادونو د ځینو هغو مشرانو چې مخکې د دې طرحې له پایل سره لیوالتیا نه ښووله رضایت ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یوې اونۍ سفر پر مهال د ترکیې، اردن، قطر، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او بحرین له رهبرانو سره د غزې په باب پر پلانونو خبرې وکړې. دا لکه چې په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ جګړه پیل شوی سیمې ته د بلینکن څلورم سفر وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي دغو هیوادونو او یونان چې بلینکن هلته هم سفر درلود په پلانونو کې د برخه اخیستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه د دغو هیوادونو د مشخصو ونډو په باب پریکړه نه ده شوې. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په غزه کې د پیل شوې جګړې نن جمعه 90 ورځې پوره شوې. د جګړې په دوام د اسرائیل پاوڅ پرون پنځشنبه د غزې تړانګې په مرکزی برخه کې په ورستۍ حمله کې خپل لاس لرل رد کړل. د چهارشنبه په ورځ پر یو امبولانس په حمله کې څلور روغتیایي کارکونکي او دوه نور کسان ووژل شول. د اسرائیل دفاعي ځواکونه د فرانسې خبري اژانس ته په ویلامه کې ویلي د دوی د معلوماتو لمخې پر دې سیمه د دوی لخوا کومه حمله نه ده سوې. د فلسطین سترې میاشتې ټولنې ویلي چې د غزې د مرکز د دیر البلح په دخولي برخه کې د دوی پر امبولانس د اسرائیل په حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د سره صلیب او سترې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون مشر جوګن چاپاګن دا حمله د نمنلو وړ بللې ده او وژنې یې په کلکه غندلې دي. په غزا کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د توندلارې ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه ویلي چې د اکتوبر له اوومې پر روانه جګړه کې 23,469 فلسطینیان وژل سوي او 95,604 نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 1,390 او 1,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال رادیو ته تاسې غوږی. د بشری حقوقو د سازمان نړیوال سازمان یو واری بیا ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د خرابۍ خواته روان دی. دغه بنسټ په 2023 کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوی و ویلي طالبانو له بشری حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو پراخي سرغړونې کړې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت کول په تور د ښځو او نجونو په خپل سری نیونو ژور اندېښنه هم ښودلې ده، خو د طالبان حکومت د یوناما دا اندېښنه بے ځای بللې ده. نور هل په دې رپورت کې و.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو ور بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د بشري حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشري حقوقو په ځنګړي ډول د شوزو او جنونو له حقوقو پراخي سرغړونې کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمه پورز خبر سره غلي چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې شزي او جنې پکې د منځنوي او لوړو زده کړو به برخې دي او شزي پکې په کورونایو او بهرنیو ماسوسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې لکار کولو مناسبي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې شزي په افغانستان کې د بیان په ازادي او تګراتک کې هم له محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبريالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو لدی جملې د موترزو شوزو خپل سری نیونی زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون ها خوا وژنو ته هم اشاره شوی چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلې دي. ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 میلادي کال له اگست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لږ تر لږه اتیا وژنې، خپل سری نیونې د شکنجه او ناوړه چلند څبند یو سلو څلور څلوېشت موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت کارکونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر اویان شکر الله مشکور له طالبانو غواړي چې په هیواد کې بشري حقونو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشردوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بې وزله ولسته ډیره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیویستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه په افغانستان کې د حجاب د نر آیت په تور د ښځو او نجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وشوده. یونامه پرون پنجشنبه په ویلامیه کې ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې شي طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او د کندي ولایت کې ځینې ښځې او نجونې د هغه څه له کابل نیولې چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونامه دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. شغلی مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نر آیت په تور نیولې دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال ته تاسو غوږی پرون د خوست په صبریو او یعقوبیو کې د قومي مخامرو په مزګړیتوب د دوه کورنیو یو پخوانی دښمنی چې شپږ کسان پکې وژل شوی او درې نور پکې ژوبل شوی بل په دوستي بدل شو. پر دې مهال د دښمنۍ دواړو خواو پر سوله خوخي سرګند کړه او لنور خلکو یې هم غوښتل چې د خپل راتلونکو نسلونو د مستقبل لپاره دی بدای ختم کړي. په دې اړه نو تفصيل د مشالړو خبريال نجيب الله خل راکبي.
د خوست ولایت صبروي او یعقوبی پولیسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکه پر سر رامنځته شوی اتلس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو شپږ کسان پکې وژل شوي او درې عام خلک پکې ټپیان شوي ول د قومي مخورو او ځایي مسلحینو په منځګړی توپ به دي ختمه او د پښتني دود لمخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپې ړنګې کړې. د مسلحینو د جرګې یو غړي انجینر قیوم مشال روډیتو ویل
مسایل په دقت سره وڅېړل شي وری دلشی دا نه چې واځي خلکو نه فشار رول شي چې فشار لامل شي نو د هر څه خبره بل خیره داسي وری دلشی چې دوی تم کنيات پویر کړل شي د هر خبره دلیل او منطق دوی ته جوړ شي چې دلیل او منطق ویل شي او مقابل کې ځواب ویل شي نو داسي مسایل کې بیا دا مسایل ممکن دي چې حال شي.
یا د دښمنۍ چې د مشرانو او مسلمانو په حال زلو حال فاصل شو د مرحوم جمعه خان او مرحوم حضرت ګل د کورنۍ ترمنځ و دواړو جانبو له نور خلکو هم غوښتل چې د ځان او خپل راتلونکو نسلونو د حسین په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي. د جمعه خان د کورنۍ یو غړي قمر زمان وویل
دا مسئله د توپک لیلیارې یا د دښمنۍ د دغه لیلیارې نه حل کیږي دا د خبرو د لیلیارې حل کیدای شي.
د بدی دواړو لوري دا هم وایي چې دښمنۍ د خېلو لورو د کورنۍ د غړو د ژوند ټول اړخونه اغیزمنوي او دښمندار په محتاجۍ ویره سخت احتیاط باندې خنو کې وخت تیروي. د حضرت ګل د کورنۍ یو غړي اسد الله ویل
د بدی داسې یو ژوند دی چې مسته په آرام ژوند نه لري حتی تر دې پرچې شپې به مسد داسې ښکاري چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راوځي څوک به ولي یا دې دې طرف البته چې مسد یو سکند ته دی آرامه دی سکون ژوند نه لري چې ته مسد دا احساس وکړي چې زما مسد په داسې کې د سکون ژوند لرم.
قومی مخور وای کچی د ترپی خمخ کی داوا او لانجلرن کی خپل مسله مشران سره شریکی کی او له هغه پښتا دود او دستور او سور د حل غوښتنه وکي خبره تر وسلوالو شخړه او دښمنۍ نه رسیږي. د صبر یو قومی مخور حاجی حاکم صبری ویل
هر سخته چې وی خمخ حل لري نو کمخ دې دیګ نه چې نوی مشکل ته ورسیږي یا نوی نور زرغونی کې حقوقي مسایل وي تیشه چې وي باید مخکې دې نه راموخړل شي ام اکور وشي دا به د ټولې منطقې بلکې د افغانستان په خیر به وي. دا
په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې د ځمکو غرونو او دښتو پر سر د قومونو خیرونو او کورنیو ترمنځ لانجې او دښمنۍ اوږده مخینه لري. د دښمنیو د خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی خو په دې وروستیو کې د هرېدو لپاره کوښښونه ډېر شوي دي.
دا مشال
رادیو ده مشال ریته تاسو وګي د خیبر پختونخوا په خوانی اعلی وزیر او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنتریان مرستیال مشر محمود خان ویلي چې په هغه صوبه کې رواني نامنې ته په کتو مناسب نه ده چې د فروری پر اتمه دي انتخابات وشي. نو مولي پرون په سواد کې خبرانو ته ویل چې حکومت پر دې هر څه سربېره د انتخاباتو فیصله کړی وي نو دوی به پکې برخه اخلي. بلخو حکومتي چارواکي او ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې په پاکستان کې امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. نور تفصیل له سواد د مشرانو خبريال نیاز احمد خان را کوي.
په ملک کې پاتمه پرولای عام انتخاباتو اعلان شوه. انتخابات ته د میاشت نه هم کمی ورځې پاتې دي خو بیا هم بعض سیاسي ګوندونه سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولای کېدای شي. د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان مرستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11مه نیټه سواد سیدو شریفي هم په دا اړه یوې سیاسي غونډه کې خبري اعلان ته ویلي چې پاتمه پرولای د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول ځکه چې ډیر سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پختونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه ده.
نو امن امان بالکل تشویشناک تھے لیکن شکم نشتہ دا خبر بالکل زیڈ میٹ کوما وہ الیکشن ڈیلے شی نمو تو ہو مات ہو سٹ گئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین تھا جگہ سے منہ سارا ٹائم ڈیر کم ہو پارٹیز نہیں جوڑے شی ہوا خلق رابی تو کہ وہ سن دی ٹائم ڈیر کم دے سبب پورا ٹائم دے کومک سره لګ ټایم نور راغله نو پارٹی باندې نورمو چته شي.
خو بل خو اسواد کې خبريال سلیم اتر وای چې با سیاسي ګوندونه نه غوړي چې پاتمه پروري انتخابات وشي او د هغې واضح مثال په خیبر پختونخوا او پنجاب کې زمینی ټاکنې نه کول او عام انتخابات هم د خپل وخت نه وروسته اعلان کول دي.
دوی ته خپل هغه سیاسي چړې چې دغه مخ ته معلومه ده چیرې دوی ته خلک اوټ نه ورکي او کسنګ تاسو نن ګوري چې نن په خوانې کم سابقه سی ام خیبر پختونخوا محمود خان څنګه ویل چیرې چری الیکشن پاتشي نو مونږ ته به ټایم ملو چې زنګ پارٹی چې دا غلکه نوې ده او مونږ به پای کې خپل کمپین په خان دا سره کوم مطلب دغه خلک هم په دغه یری کې دي چېرې کوس په دې ټایم کې الیکشن کیږي هغه دوی ته میننګ فول نه ده هغه دوی ته ودا بنور کوي. په 2008 کې کتا سو ګوري په ملکی او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې سمره سخت حالات دماکی به کیدی او د شمیر دماکی به نه بیا زمنګ سوات او خیبر پختونخوا کې ډیر زیات وي نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی د زما په خیال په دغه جواز باندې
دلن محاله حکومت اطلاعات و وزیر مرتضی سولنگی د جنوری په 9 نیټه اسلام آباد کې ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. دوی وایي چې انتخابات به په مقرره نیټه اتمه پروری کیږي او د هغې لپاره ټولې تیاری شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د فروری اتمې عام انتخاباتو لپاره یو شمېر سیاسي ګوندونو خپل کمپاینونه پیل کړي دي او بیلابیلو سیمو دورې کوي. په پاکستان کې یو شمېر داسې ځوانان شته چې په اول ځل د ووټ کارولو جوګه شوي دي. دا چې د ځوانان د راتلونکو انتخاباتو څه تمې او هیلې لري د مشال خبريال وسیم سجاد په پیښور کې لزین ځوانانو سره غږېدلې او هغوی خپل نظر څه داسې ورسره شریک کړي دي.
زمانوم چې کوم د میاشه قطالله ده دینن سوا وخت کی چو گورے پاکستان چې کم سچویشن دے کم حالات دینو اوٹ کاسٹ کے دلو تم چکم دے دا سڑیز لنے کی گی پا دینن سوا حالاتو کی چی تو گورے چی مطلب دا چال اوٹ ور کم چا تا اوٹ کاسٹ کم دی کی لکا مطلب دسی سا کنڈیڈیٹ نشتا خا کنڈیڈیٹ چی تیو تا کاسٹ کی نو زو خو خپل باندې دا ویم چې څوک د پښتون د پاره خبره کوي د پښتون د امن د پاره خبره کوي د پښتون د مخ کې تلو د پاره خبره کوي پکار د چې موږ ټول هغه ته اوټ کاسټ کو.
زمانوم ګل امیر خان دی یره چې زما وخت بالکل څه امیدونه نشته چې زما د ووټ به څه اهمیت وي په اوسني حالاتو کې چې موږ وګورو دا کوم سيناريو روانه دلته زما وخت بالکل څه امید نشته دی. ووټ ډیر چینجز په معاشره کې راولي کوم وګورو ډیر ډیر څه کولای شي. موږ شرطه صحیح سړی ته ووټ ورکو، هغه زموږ لپاره ډیر ښه کارونه کولای شي، ایجوکیشن کې، هیلتھ کې، نور چې موږ ګورو ډیولپمنټل کارونو کې دغه چینجز راوستی شي چې موږ یو ښه کس ووټ ورکو. خو زما دې بیا هم څه امید نشته.
زما نوم ابراهیم دی، قوم زخه خیل لنډی کوتل تعلق ساتم. دا غي باوجود عوام خلکو سیاست وال لوټ ورکی، هغه په غي ټیم مردار څه وای، خو بیا چې ووټ واخلی حاصل کی نو اسلام آباد ته لاړ شال تبراتی پښتون ته بیا ګوري نه. کم کس چې پښتون ته ګوري، کم کس چې پښتون د پاره کار کوي، ووټ دغه حقدار دی.
زما نوم طفیل محمد دی او زه د دیر سره تعلق لرم. خو بیا مون کوشش کو چې ووټ داس یو کس لور کو چې هغه زمونږ د فائدې د پاره وي، د قوم خدمت کولای شي، ځکه چې مونږ داسې خلکو لوټ ورکو، داسې خلک مخکې بوځو چې هغه بیا د قوم او د عوامو خدمت نشي کولای. داسې مونږ مشرانو مخکې موټونه ورکړي دي چې داسې کسانې سمیانو ته لیږلي دي چې هغه بیا شکار نشي کولای. سنه سبا د حالات چې کم روان دي، دا به سنه سه سټیبل شي. زمونږ اکانومي ډیره ډاون شوې ده، دا به لږه برابر شي او د ملک د حالات به سنه سه برابر شي، داسې امید هم شته.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
پدونی مو بجو
باډي وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو
مشرولی ته تاسو غوږی په تورخم کې په دې رسو کې د آنلاین یا انټرنیټ په ذریعہ د مال وړونکو گاډو د سب سیستم چې وی باک نومي کې خراب شوی و چې لوجی د افغانستان او پاکستان ترمن د مال وړونکو گاډي ولاړ پاتې ول. سوداګرو ویل چې دغه کار دوی ته ډیر تاوان رسولې دي. اوس چارواکو دا سیستم بیا فعال کړي خو تاجران وایي دا نظام باید دومره نازک نه وي چې په بیا بیا خرابېږي. دوی له حکومت او سوداګرو ته د زحمت پر ځای د اسانتیاو برابرولو غوښتنه هم کړې ده. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کسٹم کې د مالونو کلیر کولو او د محصول جمع کولو لپاره لګول شوی وی باک په نوم آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابې راغلې او د سره دوړخیز تجارت درې ورځې پورې ولاړو او ډیر اغیزمن شوی. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې هلته په آنلاین سیستم کې تکنیکی کی خرابی د سوداګرو پلانونو ته زیان رسوي.
د نت د سلو کېدو وجنه او وی باک سیستم چې کومو صحیح پروسس نه کېدلو نو ظاهر خبره امپورټ ایکسپورټ دواړه طرف ته مشکل وي او هغه عمل چې کوم په منټونو لري اګنټو کې شین او هغه ورځو ته ورسګي دواړه طرف تجارت مند د دې اثر خمخور زګي. تجارتي او پلانینګ جوړ کړی وي او هغه مطابق د خپل کنسایمنت لري خپل تجارتي سامان خپل ځای ته رسول غواړي نو پاغه کې بیا دا سی ټیکنیکل بېچ کله مخه تراشي نو هغه په کلیرنګ عمل کې په کسٹم عمل کې ریکاورډ جوړ شي او دا وجنه هغه چې کمپلیننګ وي نو هغه ډیسټرب شي او دا سي تجارت ته هم نقصان ورسېږي.
د تورخم د سوداګرو اتحادیه مشر ایمل خان مشال ریډیو ته وایي چې دی وی باک سیستم خرابې سره سره هلتا سکینر هم هر وخت خراب وي او د سره هم بیا ګاډي ولاړ وي او افغانستان ته په وخت نشي وخته.
تقریباً په دې دوه هفتو کې په څلوري ساعته کې اتل شل ګنډ سکینر خراب دي. جدید سکینر دراوړي چې د تورخم کې د ایکسپورت امپورت کاروبار تیز کړی شي. کوم په تورخم نه تر علي مسجد پور څومره لند د غاړو ولیار دی دي کې موږ ته مسله د تورخم کې د سپیس تا چې مثال موږ سره سپیس دونر نشته کنستراکشن روان دی او اونه با چې موږ کله د غاړي کسٹم ایجنټس کلیر کا نو دا په 0.1 باندې اف سي په هغه کې ډیر زیات چیکینګ کاپ چې میرا بنی یو کې دا اف سی څومره دا چیکینګ تیز کا او مثال خپل سټاف زیات کا نو دا ستونزه به حل شي. ګټ پاس ایشو شي ګټ پاس چې کدن بعد دا ګړی زرت زر افغانستان ته واوړي کله کانټا باندې کې چې کانټا خراب وا کله پاکستان سکینر باندې کې چې سکینر خراب دی
په تورخم کې د امپورټ ایکسپورټ گاډو د تنظیم چارې د پاکستان د رسدو تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی د نېشنل لوجستیک سیل جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې هلته د ایشیایي ترقیاتی بینک په مالی مرسته د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان دی او چې دا سرته ورسی نو د کسټم امیګریشن او مالونو کلیر کولو دفترونه به ورسره زیات شي او جدید ماشینونه او سکینر به هم پکې ولګي او دا ټول ستونزې به ورسره هوارې شي په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کېږي او یوې اندازې مطابق نن سبا پرې د ورځې څه باندې 800 د مالونو ډک ګاډي پاکستان نه افغانستان ته وړي چې په دې کې د پاکستان خپل مصنوعات یعنی ایکسپورټ مالونه او بیا له کراچۍ تورخم ته وړل شوي افغان ترانزټ ټریډ مالونه هم شامل وي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمو همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لیدو تاسو وګورئ د روان کړي اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. د کوټې بلوچستان پونتون او بیوټیمز پونتون یا آی ټی یونیورسيټي یو ځل بیا له مالی مشکلاتو سره مخامخ شوې ده. د بلوچستان پونتون استادان او اداري ملازمین وای له تیرو دریو میاشتو راهیسې میاشتنی تنخواه نه ده ورکړل شوې چې له کبله هغوی احتجاج پیل کړی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د پونتونو د مالی ستونزو د هوارې لپاره یې له مرکزي حکومت سره تماس نیولی دی او هیله لري دا ستونزه به ډیر ژر هوار کړي. نور تفصیل دا یو ترين په دې رپورت کې ورو
د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان پونتون کوټې د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړی چې وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمہداري ده.
زموږ د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمای راکړل شوې ده. د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې. نن دا دی 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمین او استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبائی گورنمنٹ سرا چاغه دی د یونیورسيټي دا مالی بحران د ختمه دوه لپاره بیل اوټ پیکیج ورکی د مرکزی حکومت سرا موجوده نگران وزیر اعظم زمای د یونیورسيټي سره سبق ویل دی. دا سره خواص کو چې مهرباني وکي یونیورسيټي بلوچستان او د صوبې نور یونیورسيټانو ته حکومت یو کې انډومنت فند درا کې بیل اوټ پیکیج درا کې
بل په لوت په کوټه کې د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي پونتون بیوټمز هم یو ځل بیا د مالی مشکلات سره مخ شوی دی چې لامل او استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي پونتون د سیول انجینرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې د پونتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال سیستم تعلیم دی پر هغه باندې سر دال واجی ټیچران د مینټلی نوی ریلیکس نه به ریسرچ کولای ریسرچ انسنټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو یو کې ور کوي. د ټوله دنیا د اصول دی سی ریسرچ دوی پروموټ کوي. نو د ریسرچ په مات کې څوک یو شی ریسرچ کوي یو ریسرچ پبلیکیشن راي سی یو مقاله ولیکي نو دغه په مات کې دوی یو سر روپی ور کوي. هغه روپی له دا څلور کلوز خزمج غنسته زمش په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دی. بلې خوا ته بیا ګورنمنت وایي سی یونیورسيانو د خپل انکم زیات کینو د یونیورسيانو د انکم وایي د ذریعہ خونو د سټډنټ فیس نه په دې غریب صوبې کې ست فیس زیات کې نو سټډنټ به بيخي اوس ډېر کم راځي ډېر کم خلک یې په ډولای سی بیا به دا بيخي مزید پسې کم سی.
د نوموړي په خبره چې د اتلسم ترمیم وروسته د یونیورسيټانو زیاتره مالی او انتظامی واکو اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول شوی دی چې لامل یې صوبو یونیورسيټانو خو زیات کړی دی، لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانی یې شي دی. په دې ترڅ کې د یاد پونتون د ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر آفتاب عالم او مشال ډېر ته وویل وویل چې د پونتون آمدن کم دی او خرچې زیات دي.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم ورواچې د دوی فیسونه نور څه کم د آمدن ذرایع دي. د ګډې سپګډې کې 1500 میلیونه او زموږ اخراجات 2500 میلیونه. نو 800 میلیونه آن ایوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دی چې جوړایږي او د حل لارې نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ ګرانټ دا مخکې اووه یونیورسيټي وي د دغو ګرانټ 2.5 ارب روپۍ له 2.5 نن باید چې دا ګرانټ 10 ارب ته ورساږي. لیکن د دې یو ترتیب نشته. یونیورسيټیانې له 50 ته 150 ته ورسېدلې ګرانټ پاغ ځي ولاړ دی. نو زموږ غ یو ډیره سنجیده مسله ده.
خو د بلوچستان حکومت ویلي دي چې د صوبې د یونیورسيټیانو یا پوهنتونونو د مالي مشکل د هوارولو په خاطر د مرکزي حکومت سره تماس نیولی دی دغه ستونزه د همیش لپاره هواره کړي. په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان اڅکزي راته وویل چې په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انوار لکاکړ ډیر ژر یو مهم ګام پورته کړي.
موږ هڅه کوو چې دا ستونزې ژر حل کړو. د دې لپاره وزیر اعظم چې د 15 ارب بجټ اعلان کړی دی چې دا کومې یونیورسيټیانې دي هلته د تنخواه مسله ده دا حل کړي دا نور ستونزې حل کړي. نو ډیر ژر به انشاءالله دا یونیورسيټیانو د دې ستونزې به حل شي.
د بلوچستان پوهنتون کوټ ترڅنګ د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي یونیورسيټي هم د تیرو څو کلو راهیسې د مالی مشکلاتو سره مخ ده چې له امله د یادو یونیورسيټیانو یا پوهنتونو استادانو او ملازمینو په وار وار احتجاجونه او مظاهرې کړي دي او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم څو ځله تر اغیز لاندې راغلی دی.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکو